ولسمشر غنی دا په وار وار ویلی چې زبه د طالبانو سره د قوت له موقفه خبرې وکم خو اوس کتل کی چې دا خبرې چې شروع شوې په داسې حال کې شروع شوې چې طالبان په ډیرو سیمو کې یو څه پرمختګونه وکړل، حملې وکړلې، اوس څوک د قوت د موقفه غږی؟
کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې روانه ده، دا یو څه د اټکل وړ وضعیت وکړل، ځکه چې د خارجي قواوو کچه ټیټه سوې ده. په ځینو منه سیمو کې دوی اصلا دوی شتون نه لري، او د خارجي قواوو لخوا په وضعیت کې ځینې وسایل او جنگ تخنیک وو چې هغه هم دوی ځان سره د افغانستان څخه بیولې دي، لکه د ترسوت تخنیک چې اوس موږ سره نشته. او بل چې په وروستیو کلونو کې موږ په شمال کې زموږ د ځواکونو کچه ټیټه وه، دوی له دغه تشه څخه ګټه واخیستل او جنګ هلته پیل سو. خو د اشرف غنی د قوت ټکه هغه مشروعیت ده. حالان چې دا حکومت خپله په دننه کې څه مشکلات لري، خو ټول افغانانو په دې باور دي چې دا حکومت او د افغانستان حکومت ده، او طالب یو ډلې ده. که خدای نخواسته تاسو فرض وکړئ که چیرې موږ نور ولسوالۍ له لاسه ورکړو، دا معنا یې دا ده چې دولت د یو ترهګر ډلې په مقابل څه ولسوالۍ له لاسه ورکوي. د دولت صفت تر آخره پورې موږ سره دي، او دوی خو بغاوت کړی دی.
یو بله پوښتنه، که چیرې د طالبانو سره دا خبرې په ډېر موافقانه توګه مخته لاړې شي او دا معضله د طالبانو سره حل شي، څه فکر کوي چې د افغانستان ستونزه به حل شي یا به په آینده کې غیر له طالب نه نورې ستونزې هم راپیدا شي؟
موږ نورو هیوادونو په شکل نور مسائل لرو، نور داخلی شخړې لرو چې هغه د ژوند طبیعي برخه ده. افغانانو د اوبه مشکلات لري، د نفوس زیاتوال موږ سره موږ دپاره په امنیتي برخه کې موږ بغیر له دې چې پاکستان سره مشکل لرو، نور خپل پنځه نور ګاونډۍ سره موږ ډېر ښه اړیکې لرو. یوازنۍ ستر ستونزه چې د امنیت په برخه کې ده هغه دا دی چې پاکستان ځان دپاره حق ورکوي د جهاد په خاطر چې په کابل کې نفوذ ولري او غیر مشروع نفوذ ولري. یو مشروع نفوذ ده چې هر ګاونډی حق لري، افغانستان حق لري په پاکستان سره نفوذ ولري، دوی حق لري چې په کابل نفوذ، هغه مشروع مسله نه ده. مثلا دوی غواړي په خپلو مذاکراتو افغان پلاوي ته دوی وایي چې دیرش سلنه د افغانستان ځواکونه باید په پاکستان کې روزنه وسی و روزول سی. ولی دوی وایي چې په ختیځ او جنوب ولایاتو کې باید د هندوستان تجارتی شتون، ډیپلوماتیک شتون، سیاسی شتون باید بالکل ختم سی. ولی دوی خود د زموږ د بهرنی سیاست په برخه کې یو دکتیت ده، یو تحمیل مسله ده.
سالی صاحب، دغه وروستۍ پوښتنه به په بل ډول تاسو نه مطرح کړم. غیر له طالبانو نه ځینې ډلې لکه د حکمتیار حزب اسلامي، دا تاسو کوم ګواښ ګڼئ، جدي ګواښ ګڼئ؟
یا د حکمتیار د نوي سلنه پورته کسان زه نه وایم دولت سره دي، دا اوسنی نظم سره دي. دوی په پارلمان کې دي، دوی نور ډلو سره ائتلاف کړی دي. نو که تاسو ته یو څه بېلګه ورکړم، جمعه خان همدرد د حزب اسلامي په شمال کې یو ډېر نامتو سړی ده، هغه د نظام ملاتړ کوي. د نظام ملاتړ دا نه دي چې سړی هرو مرو باید یا د ډاکټر عبدالله یا د اشرف غنی تر شا ولاړ وي، هغه بل مسله ده.
مخالفت کې نه وي،
یا یو نظام ده.
مخالفت یې وبخي خپل حکمتیار ساس په نظر دومره ضعیفه شوی دی چې د تید باید اندېښنه په اړه یې څوک ونه لري؟
زه فکر کوم چې د حکمتیار ډېر استره او غټ تیروتنه او اشتباه هغه وخت و چې دا د ایران څخه راغله پاکستان ته، او بیا پاکستان ته تسلیم شو. هغه پاکستان چې په حکمتیار په سر کې طالبانو سره معامله کړی و، اوس حکمتیار باید خپل ځان څخه پوښتنه وکړي چې له دغه ایس آی څخه زه څه غواړم. نو عزت خو دا وای چې دی د سپتمبر 11 وروسته خپل وطن ته راغلی وای او نور مشرانو په توګه په کابل استوګن شوی وای او خپل فعالیت د یو حزب په صفت نه د یو
دا چانس ورکړ شو.
هو د کرزي صاحب په وخت کې د حکمتیار او کرزي صاحب ترمنځ سو لیکل سوی خطونه دغه سو تبادله سو پیاو زه شاید وم او کرزی صاحب حکمتیار ته ولیکل چې حکمتیار صاحب ته زه د افغانستان د ولسمشر په صفت تا ته وایم ته چیرې ته ژوند کوې په پاکستان کې او چا سره جنګېږې افغانستان سره ته خپل وطن سره په جنګ یې او په پاکستان کې ژوند کوې نو راسه هر څه خبره چې لري ما سره خبره وکړه ته ولې خپل وطن سره د توپک له لارې خبره کوې. هغه چانس دی ته ورکړ سو.